نن په همدغه خبرې کول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې به دې خبره ته وکړي چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته په کوم شمېر انجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې کوم ارقام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی د اساسي مکتب ته نه لري، هغوی کې 2 میلیونه انجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارانه چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده چې نجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته، د مکتبونو کموالی دی. معلمین موږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین موږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه چې کوم ولایتونه کې څنګه څه مکتبونه شل لري، غوی په خه کې نه دي، مثلا چار دیوالې نه لري، سازګار محیط نشته، دی ورته چې انجونې درس پکې ووي. دا هغه غټي غټي ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان ورسوي په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، یو بل اخره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې موږ له لیک لواس نه لري لرو؟
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مختوری، نو د مونږ راتلونکو کشر یا نسل به سواده پاتې کیږي. دا یو غټ سبب هم دی چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وای، اقتصاد نه پاتې کیږي. او خزه باید ډیره مهمه ونده ولري په خپل د ملک مختلف برخې دي چې باید خزه هغه کې ډیره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشته په د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې خزینه وي، دوی چې کله درس نه پاتې شي، نو دا ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي. مونږ خه ډاکټر په آینده کې نه لرو، همداسې خه معلمین مونږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې کا زده کړنه به برخه پاتې شي، نو دا غټي غټي ستونزې دي چې مونږ راتلونکي کې مخامخ کېدل شو.
یو خو په ځینو سیمو کې نه امنیت دلته ښوونځي نهسته، لبلې خو ځینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي، نو دا اخري تصمیم دی والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد، خپل لوڼې مې، خپل انجونې مې مکتب ته لیږم که نه. نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم دی. د دې دپاره خپل وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهېږي، او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږۍ باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مخته وړي، په خصوصا په ولایتونو کې چې مونږ وکړای شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي، او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12مه صنف پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي، غوته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، په راتلونکي کې به کومې ستونزې؟
یونیسف خپل اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره مونږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړی کړی دي، مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکله مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه کو، په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمتونه دونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي، تر څو چې د ولس او والدین په دې باندې قانع کړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا فکر کوم چې ډېره غټه برنامه ده، مونږ په 10 ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولس د همکارۍ ترلاسه کولو لپاره مختوړو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه؟
مونګه برنامه اوس فعلا شروع شوه ده، خو نتایج اوس ځای خدي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي، نو دوی ډیر خه د یو خبرنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره، باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونځي روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلیدین خبر دي چې ډیر شمېر انجونې د سواد له لوی نعمت نه بي برخې دي، دغه پاکه تاسو سوایه
وزارت معرف سره ډیر په هماهنګي، او چون دغه شوراګان هم دغه چې دي کې دوی والدین، خپل شاګردان او د کلی ملک، او دا ټول په دې شورا کې وي. دا شوراګان اصل جوړ کړی وزارت معرف دي، تا دا په دې شوراګان وزارت معرف یې خده. د دې معلومیږي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي، او د دې همکاري ډیره زیاته ده، او دوی هم د دې ته ډیره زیاته اهمیت ورکوي چې باید والدین تا ته اگای ورکړل شي نو ولس خلکو ته باید عامه په هوای برنامه ورته ونیول شي دوی همکاري ډیره زیاته ده په دې بخش کې
د نجونو زده کړې ته د زمینه د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونې دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسی ولري چې هغه کې 80% انجونې دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخدام اول یا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچې ورته ورکول د دې نه علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه د پنوم د گیټ چې هغه د اغه خزینه معلمین د پاره ده چې هغه د 12 سم نه فارغ وي دوی 12 سم سره نه فارغ وي او دوه کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړ شي چې خپل زده کړې چیرې 12 سم سره پورې تداوم ورکي او کله چې 12 سم سره نه دوی فارغ شونه دوی یو عالی لیسانس غول لري یو سرټیفیکټ لري نو بیا کول شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم ده هغه ډیر په خټوګه مختبوزي نو دام کول شي چې کومه کوکې چې مونږه با کفایت زده کړې جوړ دي لپاره مساعد کو د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږي چې خصوصا د جنونو د زده کړې په بخش کې ده هغه هم جوړوي کله چې د ستر جوړ شي ډیر کومک به وکي چې انجونه مکتب ته لاسرسي پیدا کړي یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي د اداري شوراګانو سره مونږ د پلان لرو چې د هر مکتب شورا یعنی هر مکتب سره چې کوم دي هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږ کار وکړو چې دوی پریګ د خپل انجونه چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي
bale کچری دغه ټول ستونزې او راز حل سي انجونی ته د زمينه برابر سي چې خوندې تلل سي او څه زده کا مونږ به سره قمی وټولنه ولرو
خدای دې وکي چې دا غوړه زر راشي او د مونږ افغانستان کې د سیوال انجن د مکتب نه پاتې نشي نو دا به یو بهترین او مثالی زکه چې کله چې مونږ خپل انجونی باسواده کړو د داسې وکي چې جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدې د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې راغلی مه هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړوونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مولیدلی چې اکثره وخت په موبایل کې مصروفي
دا ډیر مخبل لیدلی په موږ په کور کې مسته یو خول مری راستي از د خاب مصروفیت امر تلیفون کې ډیر مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دوی خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لارې څه دي
مونکې یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ د کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي
خو ګورونکو په اوسنی عصر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډېر استفاده ترې کیږي سره له دې چې اسانتیاوي رامنځته کړي دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلي خپرونه کې پرې غږیږو دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې درته وړاندې کوم ملتیا مو وکړئ
وګورېدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوی بازار تراشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوکړي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار، مور، ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډېره استفاده کوي. دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بده اغېزه کړې له خوشي څخه یې اورو.